یو مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه می ومنه ز بشیر غاخه ما د 1200 بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم هله دا چې خبایس او د خبرونه بر سره تر اخره پورې ووري په دیګړې کې موږ تاسو ته ریپورتونه درورو مطبوعاتي کتنه لرو تاسو ته او امدار از ک را سره تر اخره پورې پات شو نو یو اونې ز خبرونه هم درورو لمړی به ګلیا ساسته د خبرونه وي سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته په بهرني هیواد کې د درملنې اجازه ورکړې د افغانستان په نګهار ولایت کې دوه اویا داعش وسله وال سره د کورنۍ تسلیم شوي او امریکا وای په ایران کې د حکومت ضد مظاهرچیانو سره ولاړ دی اوس د خبرونو تفصیل پرون لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته به لشرط د څلورونه لپاره د درملنې په خاطر بهر ته د تګ او له ای سی ال یا ممنوع الخروج فهرست څخه د نوم لری کولو فیصله وکړه د لاهور های کورټ د کسیزه بنچ د مقدمې اوریدنې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا نواز شریف ته بهر ته د درملنې لپاره د و عرب روپو ضمانت شرط رد کړو د مسلم لیگ نون مشر شاه شریف د حکومتي ضمانت پر ضد عدالت کې درخواست جمع کړی وو نواز شریف د درغړې په مقدمه کې د و کالو قید سزا تیروي د مسلم لیگ نون وایندې مریم اورنگزی پرون په ټوټر باندې لیکلي چې د نواز شریف بهر ته د درملنې لپاره تیاری پیل کړي او په دې کې به اته سلویخ ګینټې وخت لګي بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق خوان بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د عدالتونو د پریکړو احترام کوي او د های کورټ تفصیلي فیصلې وروسته به کابینه پریکړه کوي دا چې دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او کنه دا جمعیت علماء اسلام فی گوند وای احتجاج آئینی او جمهوری حق دی دا خبره د گوند یو مرکزی مشر مولانا لطف الرحمن بیگا مشال رو ته رستو لاغی کړی چې د پیچه پی خبر های کورټ د جمعیت علماء اسلام لخوا د حکومت ضد احتجاج کې د سړکونو تړلو څخه د ډډې امر ورکړ خو مولانا لطف الرحمن ویل چې د دوی احتجاج به جاری وي
مستقل مبلغ کړي بلکې دا چې یو احتجاج کو او سیاسی احتجاج دے او پرم نه احتجاج دے اور دا جمهوری حق هم لرم او آئینی حق هم لرم
جمعیت علماء اسلام د حکومت ضد په اسلام آباد کې د دیالو سوروزو احتجاجي ناستې روسو په ټول هیواد کې د احتجاج دویم پړاو پیل کړی چې د ملک بیلابیلو خارونو کې یې لوی لارې تړلې دي خو د خیبر پختونخوا حکومت وای احتجاج د هر چا حق دی خو هیڅ چاته باید د لارو او سړکونو تړلو اجازه ورنکړي د خیبر پختونخوا بدني فعالانو ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو اندېښنې ښودلي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي د ماشومانو د حقونو لپاره ځینو فعالانو بېګا مشال اړې ته ویل چې په سرکاري محکمو کې داسې کسان اوس هم موجود دي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو کې ککړ دي د رسول هغې ده چې تېره اونۍ د راولپنډي پولیسو سهیل ایاز نومي تن نیولی وو چې له دېشتو زیاتو ماشومانو سره د جنسي تیریو اعتراف یې کړی وو سهیل ایاز د خیبر پختونخوا د پرمختیا او منصوبه بندۍ محکمه کې یې د سلاحکار په توګه کار کړی وو خو په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن ګوند غړي رابعه بصري بېګا مشال اړې ته ویل چې په سرکاري محکمو کې د هغه کسانو پر ضد به کاروایي کوي چې ماشومانو سره جنسي تیریو کې ککړ دي او د نیول شوي تن مسله به په اسمبلۍ کې راپور تکوي د ماشومانو د حکومت غیر سرکاري ادارې ساحل په سپتمبر میاشت کې راپور خپور کړی و چې د شمیرو تر مخه د 17 ماشومان په تیرو شپږو میاشتو کې جنسي تیریو ښکار شوي دي د افغانستان نګهار ولایت کې دوه اویا داعش وسلوال د ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي د نګهار ولایت والی دفتر په خپور شوي بیان کې ویلي دي چې اچین او هسکې مینې وسوالۍ کې تیره شپه د داعش دوه اویا غړي د سلور اویا میرمنو شپږ نوي ماشومانو او یو شمیر وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول دا چین ولسوال عاشق الله ساده د خبرې پخلی هم کړی دی د تیری اونۍ رئیسی سلګونه داعش وسلوال د ګڼ شمیر میرمنو ماشومانو او وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي د افغانستان حکومت اعلان کړی چې طالبانو درې غړي چې په پام کې به د کابل امریکایي پوهنتون له دوه بندي استادانو سره په سره تبادله شي لا هم په بند کې دي دا خبره د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی بیګا په ټوټر باندې کړې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د شرایطو نه مراد کېدل د دې لامل شوی چې انس حقانی مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي نوموړي دا شرطونه نه دي واضح کړي صدیقی زیاته کړه د افغانستان حکومت د بندیانو د تبادلې پر دغه بهیر بیا کتنه کوي او د هیواد ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د خوشی کولو په بدل کې به له بګرام زندانه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي آزاد کړي. اسې د مشال اړین خبرونه اورئ. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن وژل کېدو وروسته د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. مایک پومپیو پرون په ټوټر پاڼه لیکلي دوی یو نیم کال مخکې ویلي ول امریکا د ایرانی ولس ترڅنګ ولاړ ده. په ایران کې د پیټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد پرون په دویمه ورځ هم مظاهرې شوي چې یو تن پکې وژل شوی دی. نټ بلاکس چې په نړۍ کې انټرنیټ ته د لاسرسۍ څارنه کوي ویلي دي چې په ایران کې انټرنیټ بند دی. امریکې د ایران دا ګام غندلې دي. د شام په شمال کې پرون په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه ملاتړ کوي. د چاودنې خبر په شام کې د حکومت مخالف فعالانو او د ترکیه دفاع وزارت ورکړی دی. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. په عراق کې حکومت ضد مظاهرچیانو د بغداد په مرکزی برخه کې یو ستراتیژیک میدان او دوه پلونو کنټرول ترلاسه کړ. دا په داسې حال کې ده چې مظاهرچیان د بغداد گرین زون چې حکومتي ودانۍ پکې دي نږدې شوي دي. د عراق امنیتي چارواکو او د لاریون کونکو مشرانو ویلي چې د بغداد په شمال لویدیځ کې امنیتي ځواکونه یو فعال په ډزو وژلې دي. په عراق کې له یوې میاشتې راسي د حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 320 کسان وژل شوي دي. او اخري خبر د کرکټ، پرون د هند لکنو کې شوی کرکټ شل اوریزه لوبه کې افغانستان ویسټ انډیز ته په 120 رنزونو ماتې ورکړه. لومړی لوبا ویسټ انډیز ګټلې وه او دویمه لوبا افغانستان ګټلې ده. او نن د شل اوریزه سیالو سیریز دویمه او اخري لوبا په همدې ښار کې کیږي. دا د مشال وړي خبرونه او اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو ګلایې ستاسو خبرونه ویل او احمد الله تاسو د موسم حال واورو. د مشال رډیو په دې غړي کې د نو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. مسلم لیگ نون ګوند د خپل قائد او پخوانی وزیر اعظم نو شریف بهر ته د تګ په اړه د عدالت حکم هرکلی کړی دی. په بلوچستان کې د حکومت خلاف په احتجاج وته سیاسي ګوندونو غړو ایران ته تللې سړک بند کړې ده.
بس یم بولس خالی یم بولنس لکون نور روډ مکمل بند دي. دا تکلیفونه کارونه به ځای کوله مورشان والا ورکی.
بلخو عدالت حکم کړی چې د مولانا فضل الرحمن پلوندې سړکونه نه بندي. یو چلون کې وای دا کار به د دې احتجاج ختمولو ته لار هواره کړي.
اولی ویل چې موږ سره ګورل سره به موږ به کې باندې کړو او څنګه تاسو ګورل دي مشه باندې نه دي سره یو جواز راو. موږ ما خیال دی چې دا د دې لپاره په کوټه درته یو جواز هم
د عدالت تر حکم وروسته د خبر پختونخوا حکومت وایي د پوز تر ادارې لاندې حراستي مرکزونه به په روزنیزو مرکزونو بدل کی. خو یو څلون کې وایي دا هسې بهانه ده.
اوس چې دوی کوم نه علي باندې جوړ کړی دي چې د دې دمره اسلامي مرکزونه جوړو چې که د دې حکومت رویې ته وګوري او د دې پرفارمنس ته وګوري نو نه د جمهوریت یو نه اواز دي.
د دې ترڅنګ جمهوري غږونه خبرونه هم لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم د اوس اوریدلی شي. اولنی ریپورت ته به ورشو. د درغلیو په مقدمه کې سزا شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر د نواز شریف کولای شي له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. دا حکم عدالت کړی دی. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له نواز شریف غوښتي وو چې له بهره د واپسۍ ضمانت ورکولو لپاره دی و عرب روپۍ دوی سره پریدي. خو اوس عدالت وایي چې نوموړی کولی شي بغیر له څه ضمانت پرېښودو بهر ته لاړ شي او خپل علاج وکړي. شاهین بنرې په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په جسټس علي باقر نجفي او جسټس سردار احمد ندیم مشتمل د لاهور های کورټ دوه کسیزه بینچ د مقدمه اوریدنه وکړه او د اوږدو بحثونو نو وروسته یې خپل فیصله واوروله. له فیصلې وروسته په لاهور کې د مسلم لیگ نون پلویانو ته په وینا کې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د عدالت د پریکړې ستاینه وکړه او زیاته کړه.
جو حکومتی شرط تھی کہ جب تک کہ
حکومت چې کوم به جواز شرط خو چې نواز شریف با د اربون روپو انډمنټی باند جمع کوي هغه عدالت نه دی منلې، او دا غي نه بغیر میا نواز شریف لا اجازه ورکړي چې سمدلاسا د درملن لپاره بهر لاړ شي. نواز شریف ته زر تر زره د درملنې او داغه د رنز د درک لګولو اړتیا ده، خو حکومت پکې زن رامنځته کاوه، نو د خدای پر رحم د عدالت د فیصلې سره هغه اخیری خند هم لری شوی دی. بلخو حکومت ویلي چې کله هم د نواز شریف په صحت سیاست نه دی کړی، او داغه روغتیایی وضعیت په کتو سره ورته د نومبر په 14مه له ملک بهر د درملنې مشروط اجازه ورکړې وه. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان وویل چې د اپوزیشن مشرانو د حکومت ښه نیت لا بل رنګ ورکړې وو.
حکومت چې کوم ضمانت غوښته، نو هغه د نواز شریف د کورنۍ د تیر وخت د ریکارډ له کبله غوښته، ځکه چې دوی تل خپلې ژمنې نه پوره کوي او تل یې په قول او فعل کې تضاد وي. کابینې خو له وړاندې فیصله کړې وه چې د نواز شریف صحت به کله هم له پامه نه غورځوي او دته به په سمدستي توګه د درملنې اجازه ورکوي، خو یوازې دغه ضمانت یې ترې غوښتی وو.
په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د اسلام آباد احتجاجي ناسته هم پای ته رسولې، نو د لاهور های کورټ د پریکړې بعد د پاکستان په سیاسي وضع څه اغیز وی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې په حکومت فشار کم شوی دی، خو دا وخت د پاکستان په سیاست کې تر ټولو مهمه موضوع د فوز د مشر د واک د مودې د غزولو ده.
پی ٹی آئی او پنون لیگ په مخ کې کوم جګړه روانه او په نواز شریف باندې اخلي ډېر په حکومت باندې بلک دباو کمیږي. مولانا فضل الرحمن هم حکومت سره فوج سره داسې ډیل شوی دی د چودري شجاعت او چودري پرواز لای په ذریعہ باندې خو دا پته لګی چې کومه سودا شوی دا پیپلز پارټي والا خو په دې مخ کې نه بالکل خاموش دی. دې کې وین وین سچویشن دی، دې ټیم حکومت سره دی خو دا کړه دې ټیم د کم پالیټکس او دغه خبرې تل روان دي، هغه د آرمی چیف ایکستنشن ده.
د یادونه وردا چې د نواز شریف ذاتی معالج ډاکټر عدنان خان تیر میاشت ویلی وو چې نواز شریف سخت ناروغه دی او له پاکستانه بهر درملنې ته اړتیا لري. له دغه ورستو د هغه ورور شهباز شریف د کورونو چارو وزارت او د احتساب قامی ادارې ته خواست کړی وو چې نواز شریف ته د بهر تلو اجازه ورکړي، خو حکومت د بهر تلو لپاره هغه ته شرطونه ایښي وو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ، او که د مشال ریډیو اپ لري په سمارټ فون باندې نو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې هم د خبرونې واوري. هم دا اوس چې موږ کوم خبرونه روانه ده دا هم تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدئ شئ، او ښه خبر دا ده چې دغه اپ د لارې ملګرو سره هم تاسو خپل چې څه مو خوښي هغه شریکوي شئ. اوس یو بل رپورټ راګرځو د خبر پښتونخوا. حکومت سمو د مخکې امنیتي ادارو ته د اکشن اینڈ ایڈ آف سول پاورز حکم لاندې ډیر واک ورکړی وو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن دا کار غندلی وو، ویلي وو چې پوز ګڼ داسې حراستي مرکزونه جوړ کړي چې د ملکي حکومتونو سره یې حساب نشته. دوی دا کار له انساني حقوقو سرغړونه بللې وه. د دې حکم خلاف راپاڅېدلو وکیلانو دا مسله عدالت ته وړې ده. عدالت حکم کړی چې دا حراستي مرکزونه دي د پولیسو تر واک لاندې راولي او بندي کسان دي مقدمو لپاره حاضر کی. بلخوا حکومت وایي چې د ترګري زپل لپاره جوړ شوی دا بندیخانه به په اصلاحاتي او تعلیمي مرکزونو بدل کی. تفصیلی انیسا جمال درته وایي.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او قانوني چارو ځینې پوهان وایي چې په حراستي مرکزونو کې د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي، نو د صوبایي حکومت دا دریس ناسم دی چې ګواکې اغي به حراستي مرکزونه په اصلاحي اغي بدل کړي. د خیبر پختونخوا حکومتي وکیل د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې د اورېدنې پر مهال ویلي وو چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې تر اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون لاندې د حراستي مرکزونو جوړولو مقصد ترایګری ختمول او دا مرکزونه په اصلاحي اغي بدلول دي. وکیل نورعالم خان چې په عدالت کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون خلاف درخواست هم جمع کړی وو، د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل جیل تر قانون لاندې وي خو حراستي مرکزونو کې ساتل شوي کسان بشري او قانوني حقوقو ته لاسرسي نه لري.
دا چې کوم خبره کیږي چې دا اصلاحي سنټر به نو دا غلط اراده، دا سنټر چې دی دا د آئین او د قانون خلاف دی. موږ که چېرته اصلاحي اگر جوړو پهنه خو جیلونو نه چې جوړ کو سیول ان ایڈ په نوم باندې چې دی هغه قانون موږ چیلنج کړو، نو دلته کې چې دی هغه چې دی ختم کړو. نو اوس په سپریم کورټ کې چې دی هغه قانون باندې صوبائی حکومت چلے دی او په الته کې چې دی او سٹیٹ بناو شوی ده چې هغه وخت پورې دی دا پشاور های کورٹ چې کوم آرڈر شوی دی په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. او په هغه کې چې دی دا سینټر باره کې رپورٹ راغوستل چې څومره دی سینټر او څومره کسان دي پکې.
د سیاسي چارو پوه قریش خټک بیا وایي د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د عام ولس حقونو ته پام نه کوي او د حراستي مرکزونو په اړه خبرې غیر جمهوري دي.
موجوده کم حراستي مرکز چې دی دا په اصلاحي سنټرو کې د بدلولو چې کوم سوال دی، زما په خیال باندې دی باندې ته شي اوبایي حکومت لفاظي کوي او د دې سره څه پروګرام شته نو سره داسې څه ښکاره لایې عمل شته چې څومره اهم قانون تھا ان ایډ اف سیور پاور ریگولیشن چې دی هغه دوی د آرډیننس په ذریعه باندې نافذ کړل. په اسمبلی کې دوی دو تیهای اکثریت باوجود هم چې دوی لاړو د گورنر نه آرډیننس راوغستو چې دوی کوم نه علي باندې جوړ کړی دي چې د دې د اسلامي مرکزونو جوړو دا د سپریم کورټ اف پاکستان چې کوم موجوده کیس روان دی او د پېښور های کورټ چې کوم فیصله راغلی دی دا آرډیننس یې نه لنوایټ کړی وي چې هغه د دباو ځان چې دوی لګیاري دا قسمه اقدامات کوي. خو اوورآل چې که د دې حکومت رویې ته وګورې او د دې پرفارمنس ته وګورې نو دا د جمهوریت یو نواز دی.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 21مه خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د سبي ټولو حراستي مرکزونو ته دی د جیل درجه ورکړي او په هغې کې د بندي کسانو نومونه دي په وو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ همدې سره تړلی و مطبوعاتي کتنه درورو. د بشري حقوقو فعالانو په پاکستان کې د پوسټر ادارې لاندې حراستي مرکزونو باندې اندېښنې ښودلې دي. دوی وایي چې په دې بندیخانو کې مشکوک خلک تر نامعلومې مودې پر ساتل کیږي او ځینې حراستي مرکزونه داسې هم دي چې هیڅ چاته معلومات نشته. سیاستوال فرحت الله بابر په فرایډي ټایمز مجله کې په دې اړه د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو کسانو د شبې غونډې پر بنیاد مقاله لیکلې. هغه ویلي چې خلک باید د غیر قانوني حراستي مرکزونو په مسله چوپ خوله پاتې نشي. د دې لیکنې غټه برخه درته مليحه مرزاده وایي.
فرایډي ټایمز مجله کې فرحت الله بابر لیکي په اسلام آباد کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن تر سوري لاندې د قانون نافذونکو ادارو لخوا په حراستي مرکزونو کې پر مشکوکو کسانو باندې د تشدد په اړه یو غونډه وشوه. لیکوال وایي چې ریاست او ټولنه دواړه د دغه تشدد ذمہوار دي. لیکوال لیکي که یوې خواته ریاستي او امنیتي ادارې د اعترافي بیانونو او نورو وجوهاتو له کبله تشدد کاروي، نو بلخوا ټولنه د دې خلاف آواز نه پورته کوي. لیکوال وایي د هیواد ولس د نفي په حالت کې ژوند کوي. که چېرې هغو رپورټونو ته وکتل شي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارو ته ورکړل کیږي، نو په هغو کې په هیڅ ځای کې د تشدد خبره نشته. د پاکستان په آئین او مذهب کې په تشدد بندیز دی، خو حقیقت تر دې جدا دی. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د بشري حقونو وزارت په 2015 کې د یو قانون ملاتړ کړی چې په حراست کې به تشدد نه کیږي، نو اوس ولې د دې مخالفت کیږي؟ لیکوال لیکي په هیواد کې په حراست کې د ساتلو قانوني ځایونه، جیلونه، عدالتي حوالات او د پولیسو تاڼې دي، خو په ملک کې تر صدارتي فرمان لاندې د پوسټ تر څارنې لاندې د نوو حراست خانو په جوړېدو سره د تشدد شکل بدل شو. لیکوال لیکي که څه هم په قانوني حراستي مرکزونو کې د تشدد کارولو خلاف قوانین شته، خو هغه غیر مؤثره دي او په سمه توګه نه عملي کیږي. لیکوال لیکي د کال 2011 راهیسې په پخوانی فاټا کې د جوړو حراست خانو څارنه نه کیږي. د لیکوال په خبره دا حراست خانې د ګوانتنامو بی او ابو غریب زندانونو په شان دي. په دغو حراست خانو کې د ساتل شو قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نشته چې په کوم حال کې دي. لیکوال د بشري حقونو کمیشن د غونډې پایلې خپل پاړه لیکي چې په حراست خانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره باید د ملګرو ملتونو قوانینو لاندې قانون سازی وشي او دا عملی هم کړل شي. فرت الله بابر لیکي داسې قانون سازی هم پکار ده چې یوازې د پولیسو لپاره نه وي بلکې په ټولو حکومتي ادارو د نافذ شي. فرت الله بابر لیکي چې موجوده حکومت د تشدد ضد قانون په سمدستي توګه د منظورولو ژمنه کړې وه. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټو کې دا مسله سو وارې راپورته کړل شوه، خو هر ځل د حکومت غبرګون دا و چې د بل مسودې تاتمی شکل ورکړل شوی او د کابینې راتلونکي غونډې ته به وړاندې کوي، خو په دې کې اتلس میاشتې تیرې شوې. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. کوم چې مخکې تیر شوی دی هغه هم تلشته تاسو اوریدل شي، او کوم چې دا اوس په ژوندۍ بڼه روان دي دا هم تاسو اوریدل شي. او که په ډاونلوډ کولو کې څه ستونزه لري نو موږ سره یې شریک کړئ. دا هم درته وایو چې په دغه ایپ باندې ځان له د آډیو یا غږ نه بلکې د تصویرونو او رپورټونو علاوه ویډیوګانې هم شته. یو رپورټ ته ورځو. جماعت علماء اسلام بفیګون په اسلام آباد کې تر درنې ختمولو وروسته پریکړه کړې وه چې د ملک په بیلابیلو خورونو کې بسړکونه تړي. دوی وایي دا کاري پر حکومت د فشار اچولو لپاره پیل کړی چې استعفا ورکړي، خو د پېښور هایکورټ له دې مظاهرېشنو غوښتي چې لارې دې نه بندې. په همدې حال کې حکومت د وزیر اعظم عمران خان استعفا کول رد کړي دي. وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده شوې چې هغه استعفا ورکړي. شاهین بنره نور حال درته وایي.
پیښور هایکورټ د جمعیت علما اسلام د سوري لاندې د حکومت مخالف ازادي مارچ منتظمینو ته ویلي چې د سړکونو تړلو نه ډډه وکړي. دا حکومت عدالت د نومبر په 15مه د سړکونو تړل کېدو په اړه د یو خاص د اوریدو پر مهال ورکړی دی. د جمعیت علما اسلام یو مرکزي مشر مولانا لطف الرحمن بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د عدالت د حکم احترام کوي، خو احتجاجي آئینی او جمهوري حق دی.
مونږ دا سندې بلاک کړي چې مستقل مو بلاک کړي، بلکې دا چې یو احتجاج کو او سیاسي احتجاج دی او کورم نه احتجاج دی، او دا جمهوري حق هم لرم او آئینی حق هم لرم. موږ خو اوس دا اعلان کړی دی چې سهار 8 بجې نه شام 8 بجې پورې نه پس روډونه کلا وي. نو دا چې مسله خو نشته چې مونږ خلکو دپاره، خو بیسیکلی حکومت خلاف یو احتجاج دا چې کوم صورت حال ملک کې اوس په دې ټایم باندې دا، یا تاسو د اکانومی صورت حال وګورئ، تاسو مهنګۍ صورت حال وګورئ.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په وینا کې د حکومت مخالف لاریون د دویم پړاو یا پلان بی اعلان وکړ، او زیاته کړه چې اوس به د پاکستان په هر خار کې احتجاجي مظاهره کوي او سړکونه بتړي. لدی یو ورځ وروسته په پیښور کې خبری غونډې ته په وینا کې د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وویل چې احتجاج د هر چا حق دی، ولی حکومت با چالا دلارو او سڑکونو تڑلو اجازہ ورن کی.
آپ لوگ احتجاج بے شک کرے، وہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے.
تاسو بے شک احتجاجو کے تاسو آئینی او قانونی حق دے، خلدی احتجاج لکبلا باید د خیبر پختونخوا ولستا کڑاو پیخ نشی. زمون کاروباری خلکو ته زیان و نرسی، زکه چې لوڑان دی دی صوبے ته تاوان رسیدل دی، او مونږ نه غواړو چې بی یقینی وي. چې څومره احتجاج کول غواړي، څومره ورځې کول غواړي، ودی کی خود سړکونو او لارو تړلو هیڅ قانوني او آئینی جواز نشتا.
شهرای بند کرنا کوئی اس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
د های کورټ د حکم نو ورستو د جمعیت علما اسلام سره کومه لار پاتې کیږي چې خپل احتجاجي لاریون په وړاندې بوزي. په دې اړه په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي ښکاري نه، خو مولانا فضل الرحمن د احتجاج په وړومبي پړاو کې ځینې لاسته راوړنې کړې دي او پلان بي کور ته د ستنېدو لاره ده. نوموړي زیاته کړه،
اولی ویل چې موږ سره ګورل سړک به بندي به کې باندې کړو چې تاسو ګورل نه شئ بندي نه دي سره یو جواز راو اوس جواز زرا او چې دی به چې مو نو اعلان بیا کو چې کوم ضرورت نه بیا به زنه دا زما په خیال باندې چې د کور سره ټول بار لر شي کنه په بار امر چې کور ته ستنيږي نو هغه د پاره چې جواز وکړي نو زما خیال دی چې دا د دې واپس کور ته راځو یو جواز هم موږ چې کار کوم موټیویټ ساتلو لپاره دې سره لاس کې فخکارا کامیابی هم نشته چې دا کار کوم به تر کومه پورې به ګرم ساتي هغه د پاره خو دې سره جواز وکړ دې نه دې اسلام باندې سره ورنه او هم دې سره نشته نو خلک کوم ستاره مران تاسو وګورئ هلته پکې زیات کار مشران او ستاسو د مدرسې طالب المان دي واه واه لکان ته ګرځي ځانان دي
د یادونه وردا چې د مولانا فضل الرحمن د پلان بی د لاندې مظاهره چانو د بلوچستان او سند ترمنز لوی لار تړلې او د غشان په انډس های وی او شاهراه قراقرم هم احتجاجي ناشته تر سره کړي چې ورسره د ولست تګ راتګ او کاروباري حل ځلې اغیزمنې شوې دي
اوریدن کو تاسو د شاین بنری رپورت وره د هم سره تړلې او بل رپورت درو د حکومت خلاف د مظاهرو په لړ کې بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د ایران او پاکستان ترمن سړک بند کړل شوې ده لدې وجې د تجارت هغه ټرکونه هم ولاړ پاتې دي چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګانی او ملنه وړي راوړي د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د مظاهرو مقصد د وزیر اعظم عمران خان استعفا خودل شوې اپوزیشن وایي چې د نوموړي حکومت ځکه جواز نه لري چې په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې حکومت د ردی او د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم نه مني ایوب ترین په اړه رپورٹ جوړ کړی
د جمعیت العلماء اسلام فیډل او د پښتونخوا ملی او میګوند لوري و سردی شار چمن ته نږدې په جړی بند کې د کوټ او چمن تر منځلوي سړک د نن سهار راځي د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوې دي پر دې محل د یاد سیوی ګوندونو په سلګونو کارکونکو راوتلي او تر دم ګړی پوری پر سړک ناشتي چې لامل د کوټ او چمن تر منځ هر ډول ټرافیک او د خلکو تګ راتګ تړل شوې دي د دې ترڅنګ د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټیو ځواکونو لپاره په خوراک او نور شانو بار لاریانی او کنټینران هم د پولی و دی غاړی ته درېدلې دي دغه ډول د چمن څخه د کوچ په لور او د کوچ څخه د چمن په لور تلونکي عادي موټران هم د سړک دواړو غاړو ته ولاړ پاتې دي د مظاهره چانو لوري ادا سوي ده چې وزنانو او ناروغانو ته د تګ را تګ اجازه ورکول کیږي په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کل عبدالله علاقه سکتر محمد ولی څنګه له مخه او مشالی ډو ته وویل چې دوی احتجاج د لړۍ به د ماشام تر اذان پورې روان وي
ګرد باندې خالی بس دا اعلان ورته کیږي بس ایم بولس خالی ایم بولن چې لکون نور روډ مکمل باندې بس هغه د ترتیب لري چې دا غزا زي لړۍ دا سره شوي شي
بلخوا ته په نوشکی کې د جمعیت العلماء اسلام او حزب اختلاف د نورو سیاسي ګوندونو له لوري د کوچ تفتان تر منځ لوی سړک د سهار راهیسې تړل شوی دی چې له امله د پاکستان او ایران تر منځ په خوراکي او تجارتي شانو بار په سلګونو کنټینران د سړک دواړو غاړو ته درېدلې دي په دې کې ځینې کنټینران په ټماټرو بار او د ایران څخه د پاکستان په لور روان دي دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میر ضیا لنګو له لوري د سړکانو بندش یو غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی د نوموړي له لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې حکومت به وایي چاته د ولس و ځان او مال ته د تاوان رسولو اجازه ورنه کړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست ده
غل فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته نه امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمينه کتاب چې ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی وجې شو راځي چې لګولای څخه د خبرونو لنډیز ووري
Thank you.
پرون لاهور های کورټ د مسلم لیگ نوم رابر نواز شریف ته به له شرط د څلور ونیو لپاره د درملین په خاطر بهر ته د تک او له ای سی ال یا ممنوع خروج فهرست څخه د نوم لری کولو فیصله وکړه. دا فیصله د لاهور های کورټ د کسیزه بنچ کور کړي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس هاشم خاوند پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل چې حکومت د عدالتونو د پریکړو احترام کوي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند وای احتجاجی آئینی او جمهوری حق دی. دا خبره د ګوند یو مرکزي مشر مولانا لطف الرحمن میگا مارشال رویتا وروسته لاغې کړې چې پېښور هایکورټ د جمعیت العلماء اسلام لخوا د حکومت ضد احتجاج کې د سړکونو تړلو څخه د ډډې امر کړی. د خیبر پختونخوا مدني فعالانو ماشومانو سره د جنسي تیری او په پیښو اندېښنې ښودلي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره ځینو فعالانو بېګا مشاله ډو سره په خبرو کې ویل چې محکمو کې سرکاري محکمو کې داسې کسان اوس موجود دي چې ماشومانو سره جنسي تیری او په پیښو کې ککړ دي. د افغانستان نګار ولایت کې دوه اویا داعش وسلوات سره د کورنیو حکومت ته تسلیم شوي دي. دا خبره د ننګرهار ولایت والی دفتر نن په خوشي ویو بیان کې کړي دي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې طالبانو درې غړي چې پام کې د کابل امریکایي پوهنتون له دوه بندي استادانو سره تبادله شي لا هم په بند کې دي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي بیگا په ټویټر باندې کړي. و ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن وژل کېدو وروسته د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. مایک پومپیو په ټویټر باندې لیکلي دوی یو نیم کال مخکې هم دا خبر کړی و چې امریکا د ایرانی ولس ترڅنګ ولاړ ده. د شام په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شوي دي. دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې چېرته ځواکونه د ترکی ملاتړ ترلاسه ده. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د بغداد په مرکزي برخه کې یو ستراتیژیک میدان او د دو پلونو کنټرول ترلاسه کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ل ګلای څخه مو د خبرونو لنډي زواره د اوسم احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زین ورسپانو د ادارې غټ کې وای.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیک کې قبایلی ضلعو په شمول د ملک په څلور وانو صوبو کې وخت په وخت د وسلوالو پر ضد عملیاتو لوجې تر ډیره حده د دوی خاتمه کړې شوې ده. خو چې کوم لږ ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی کله ناکله ایونی ما حمله وکړي. لکه تیره ورځ د کوټې په بلیلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو په موټر بمی چاودنه کې دوه اهلکار ووژل او شپږ یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په کومو سیمو کې دا حملې کیږي نو هغلته دې بیا عملیات شروع کړي او دا دې تر هغه وخت جاری وساتي تر څو چې دغه سیمونه د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه نه وی کړي. ورسپانه لیکي په پرمنه ماحول کې ژوند تیرول د هر وګړي بنیادی حق دی نو حکومت له پکار دی چې د ملک نه دی په مکمله توګه د وسلوالو خاتمه وکړي. د سره سره د اولس هم ذمہواری جوړیږي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لړکې دی حکومت سره پوره مرسته وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت د کوششونو باوجود د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په بره روان دي. د اوړو چینو سبزیانو میوو او دالونو په نرخونو کې د اضافه له وجې نه صرف اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی بلکې د زیاتو نرخونو پر ضد هلتالونه هم شروع شوي دي او وزیر اعظم عمران خان دا هر څه د دوی حکومت د ناکامه کولو سازش ګرځولی دی. ورسپانه لیکي حکومت حالات کنټرول کولو لپاره په مارکیټونو چاپې وهل شروع کړي دي او چې ټیمونه واپس لاړ شي نو دکانداران هم په هغه ګران نرخ بیا شیان خرڅول شروع کړي. د دکاندارانو په وینا په ګران نرخ شیان اخلي نو په ارزانه نرخ خو یې نشي خرڅولی. ورسپانه لیکي په دوکانونو چاپې وهل د مسلې حل نه دی بلکې وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې معلومات دی وکړي چې دکاندارانو ته ولې ضرورت د استعمال شیان په ګران نرخ ملاویږي. که حکومت زر تر زره حالات کنټرول نکړل نو اوس خو یې پر ضد په محدوده پیمانه هړتالونه روان دي. امکان دی چې بیا خلک هم د کورونو نه راووزي او پر ضد یې هړتالونه شروع کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د شوي لوزنامې وروسته حکومت د بجلی په نرخونو کې 13 پیسې فی یونټ د اضافې فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي اولس د وړاندې څخه ګرانۍ لوجه د مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حال کې د بجلی په نرخونو کې نور اضافه به ورله مشکلات یو په دوه کړي. حکومت که د بجلی غلا مخنیوي سره سره د ویش نظام کې موجود خامیان لري کړي نو نرخونه زیاتولو ضرورت به ورته نه راپیخیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان کې د ټایفاید ضد تبې مخنیوي لپاره کمپاین شروع کیږي. دا ناروغي په سند صوبه کې تر ټولو ډیره ده. په دې کمپاین کې به هغه ویکسین استعمالیږي چې پاکستان جوړ کړی دی. ایف پی خبری اژانس په دې اړه لیکلي چې دا ویکسین د خلکو ژوند ژغورلی شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس په ایران کې د تیلو د بیو لوړېدو خلاف د خلکو د مظاهرو په اړه لیکنه کړې. اژانس ویلي چې د حکومت ضد دا مظاهرې مخ په پراخېدو دي. ګلایاز د دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
د فرانس خبر ایجنسی ایف پی لیکي چې پاکستان په لومړي وار د ټایفایډ یا معدي طبي واکسین معرفي کړي. پاکستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د دې طبي واکسین یې جوړ کړي. دا واکسین د صحت نړیوال ادارې څخه تصدیق شوی او دا به د سند صوبې کې د کمپاین پر مهال ورکول کیږي. خبر ایجنسی لیکي چې په سند صوبه کې دا ناروغي تر ټولو زیاته ده. د 2018 کال د شمیرو تر مخه په سند صوبه کې 10,000 کسان په ټایفایډ طبي اخته شوي ول. د سند صوبې د روغتیا چارو وزیر عزرا افضل پیچی هو وایي دا کمپاین به دوه اونۍ جاري وي او تر 10 میلیون ماشومانو ته به د ټایفایډ واکسین ورکول کیږي. خبر ایجنسی کې په پاکستان کې د عامې روغتیا په برخه کې کمی پیسې لګول کیږي او دغه هیواد اکثریت وګړي د ټایفایډ په ډول په نورو ناروغیو اخته کیږي. ملخو اریټس خبر ایجنسی کې په ایران کې د پیټرولو نرخونو کې 50% اضافه پر ضد مظاهرې پیل شوې دي. د ایران حکومت دریځ لري چې په نرخونو کې اضافه د دې لوجې شوې چې بې وزله کورنۍ سره مرستې وشي. ایران چې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د تیلو بیې کمې دي، خو د سمګلنګ لوجې په اقتصاد بد اغېز پرېوتې دي. د دې ترڅنګ د ایران کرنسۍ ارزښت هم کم شوی دی. د ایران حکومت د پیټرولو بیل لوړولو سره سره د تیلو زیرمو کولو لپاره هم حد ټاکلې دي. خبر ایجنسی کې د ایران په مشهد او نورو ښارونو کې د حکومتي پریکړو پر ضد مظاهرې شوې دي. ځینې مظاهرېچانو رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې پولیسو د مظاهرو مخنیوي لپاره لارې تړلې او ډزې کړې دي. په 2008 کال کې هم مظاهرېچانو د تیلو قیمتونو کې د اضافه پر ضد مظاهرې کړې وې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د کابل نه یو رپورټ دراورو. تیر اونۍ یا هفته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادانو د خوشی کولو په بدل کې د طالبانو د حقانی شبکې درې مهم مشران له جیله ورپریدي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی ویلي چې دا کسان لا هم ځکه په زندان کې دي چې طالبانو په شرطونو عمل نه دی کړی. هغه دا شرطونه نه دي واضح کړي. په همدې حال کې برون د افغانستان په پارلمان کې په دې اړه بحث شوی. ځینو غړو شک ښودلی چې ښایي د طالبان سره یرغمل دوه بهرني استادان ژوندي نه وي پاتې. په دې اړه د امید زهیرمل راپور اورو.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د درې لوړپوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحمانی وایي
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې. وای ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوند دي. د تیرې اونۍ د سشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدار ول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نو ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله دې تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. لدی وړاندې یو شمیر کورنۍ رسنوي راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي رادیو ته وویل
قرارداد
چې بیان قطر او د قرارداد لمخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپل اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي خی په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبا بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل وایي کوشش کوي چې د بخار لپاره د بندونو جوړولو، سرکونو رغولو او ښوونځیو ودانولو لپاره روانې پروژې ژر تر ژره بشپړې شي. نوموړی ویلي چې په دې او ځینو نورو کارونو 1.5 میلیارد یا عرب افغانۍ لګي. د والی میخیل سره د مشال ریډیو همکار بز محمد عابد مرکه کړي.
ټول کارونه چې دلته په ننګرهار کې روان دي، موږ 208 مکاتب سکالی جوړوو، همدارنګه سرکونه، کلینیکونه. تاسې هر ورځ ګورئ چې موږ د دې شاهد یو. نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې دا تقریبا د 1.5 میلیاردو افغانیو په حدود کې شاید ورسیږي. غټې غټې نمونې دا د 620 روغتون باندې کار روان دی، تر 2 نه تر 3 میلیارد افغانۍ په هغې باندې لګېږي. د کابل جلال آباد دویم سړک چارې چې ولاړې وي هغه بیرته شروع شوي دي. د سرخاب د پله او د دوسرکې د سرډور سره دا سړک جوړ شو، اوس دا بله برخه د دوننټې پورې هغې باندې به کار په دې هفته کې شروع شي. د عبدالخیلو او د بیسوز د پل چې هغه 1.5 میلیارد افغانۍ په هغې باندې لګېږي. یوازې په مکاتبو باندې 1400 میلیونو افغانیو په حدود کې مصرف پرې راځي.
ولی سب تیره ورځ دلته د ادارو رئیسانو حساب ورکونه وکړه، تاسو څومره د دغه حساب ورکونو ناراضي؟
اول هدف دا دی چې حساب ورکونه کې چې ولس خبر شي څه روان دي، ولس سره څنګه معلومات شریک شي او ولس څنګه په نظارت کې برخه واخلي. دا لړۍ یعنی خروانه ده. ولس هم اوس ورځ په ورځ همکاري کوي. دا کارونه ولې ولاړو؟ هغه له دا چې د نظارت په نوم به مداخله وه، د نظارت په نوم به بچګیری وه، د نظارت په نوم به ملک او وکیل او زورواکي هر چا به د دفاترو نه د شرکت نه پیسې اغستلې. اوس هغه شیان ختم دي، نو علت هم داره چې دا دومره پروګرامونه دلته شروع شول. دې کې اوس دویمه برخه زمونږ هغه هلې ځلې دادي چې د کیمیت تر څنګ کیفیت هم کیفیت هماغه وخت کې کیږي چې ته معلومات شریک کړي، څوک مداخله ونه کړي، شرکت چاته باج او کمیشن ورنه کړي، هغه په کیفیت باندې مصرف کړي.
ولی سب کتیرو کلونو ته وکتل شي نو د ننګرهار اکثرو ادارو به ورکړل شوې بودیجه نه مصرفوله. سکل څه پلان دی؟
نو دا بودیجه تر ډېر حده پورې مصرف شوې ده. هغه دقیق ارقام ما تندې خود په خو په تناسب به زیات وي، اما دا چې ډیره بودجه راځي تبن ستونزې بعضې وخت کې وي. بعضې وخت کې هغه پیسو د پروژو لپاره په خپل وخت ورنکړ شي، داسې وخت ورکړ شي چې مالي کال ختم وي، نو بیا هم په عمومي صورت راځي وو. اما دا چې سل په سلو کې راځي اوس نه، مشکلات شته ده، ستونزې شته ده، اداري مشکلات دي، تدارکاتي مشکلات دي او د تطبیق بعضې وخت کې مشکلات شته ده. کوم مشکل ته باید لارې حل سره پیدا کړي، په دې باندې زه کار کوم. ځکه چې ډېر مشکلات یې تراسې د پروژې ګورئ چې ولاړې وي، اما اوس بېرته شروع شولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اشته دي. اوس هم اونیزه خبرونه جمهوری غږونه او چ عبدالحی کاکړ درته جوړ کړی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری، شهري، قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کس دی، هر وخت یې په سینه لاس نیولی او هر روان سړي ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپله لنډه فاصله ډیره اوږده کړي. سټیټ کاډی دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سنیټر سو، د کامی اسمبلی غړی سو، خونن هم لنډ مزل په پښو او اوشت په ټکسي کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1915 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نورو زده کوونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
کی موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ، شعارونه مو ورکړل، ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې راکمې کړې. د 14 د زده کوونکو وظیفه یې له 300 او د 12 هغو یې له 50 روپیو ته راکم کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولې چې ځوانان وویروي او له سیاسته لاس پسار کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا 6 میاشتې زنداني سوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو نو زه 18 میاشتې په قید تنهایی کې وساتل سوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټۍ لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دستخطه انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واورئ. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلوه ده. پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوس مو په کار دی. زه له خپله ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تانې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره و. ډېر ښه سړی و، نوم یې سردار عبدالعزیز و. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته وویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. هوالته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرین وکړ. بوی و او ځای بیخي تنګ و، ویدیدلی نه شوم. بس په ولاړې او ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به د چا خوړو ته زړه کېږي؟ بس اوبه مې څکلې، په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولې.
زه یې 13 میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کمانډان شیرو مرای هم بند وو، خو زه یې له هغوی سره یو ځای کې دوته نه پرېښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما 13 میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځانته یو مهال ویش وټاکلی. هغه د وخت تیري لپاره ځانته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړی دی. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچه وزیږول او زما ټوله بستره یې په وینو راولړله. سختي راباندې ډېره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه راپرېښودلو. خوب مې لږ و. د شپې له دوو څخه د سهار تر 5 بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه و کړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشې کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیل خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړي چې دی خوشې کوو نو وی نیسي. ما له مخه لا د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر پښه کښېږدم نو پولیس به راپسې سي. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره وعده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګیټ څخه ووتم بیا زه پوه سوم او دوی. زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپی اور باندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه هغه په خپله یادوي.
چاپا مارا
زه په یو کلی کې پټوم چې پولیس را باندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یو پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولې. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر شو خو وی نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونډه پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز. I'm not afraid to die.